السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2022 کال د فبراير د میاشتې 19 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو پخبرونه کې مو هرکلی کوم. پخبرونه کې د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د سیند صوبې په واکمن پیپلز ګوند د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي نن د پیښور پر پولیس تاړه د لاسي بم په پیخه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د پدې قائل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرین د حمله فیصله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د غورزنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي. بیګا په کراچۍ کې د سند سمري د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پر شپږم ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې پښتون ویل چې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد ته د تلو مخ کې د دوی غوښتنې ومني. پښتون ژغورن غورزنګ د فبراير پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره جاجی ناسته پیل کړی ده. خو د سند صوبای حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 13 په کراچي کې خبريالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پر امن احتجاج ته په درنسترګ ګوري، خو د علي وزیر خلاف مقدمه په عدالت کې روانه ده او دوی د ختمولو اختیار نه لري. چارواکي وایي نن د فبراير پر 19 د پیښور پر یو پولیس تاڼه د لاسي بم پیښه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي. دغه برید د پیښور د پندو سیمې پر پولیس تاڼې شوی دی. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن د پیښو وروسته میډیا ته ویلي چې دغه حمله د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. سی سی پی او عباس احسن ویلي ژوبل پولیس د ښار لډیرډنګ روغتون ته رسول شوي دي او حالت یې له خطر بهر دی. بلخوا په سی سی ټی وی فوټیج کې ښودل شوی دی چې یو تن د پندو پر پولیس سټیشن د لاسي بم حمله کوي. د پیښې وروسته د غټانې ته د بمونو د ناکاره کولو عملیا یا بم ډیسپوزل سکواډ هم رسیدلې ده. سی سی پی او عباس احسن میډیا ته دا هم ویلي چې د عمومي خطر له وجې د 1300 ورځو نه د ښار د ځینو پولیس تاڼو امنیت سخت کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به مقابله کوي. عمران خان دا خبرې پرون د فبراير پر 13 د پنجاب په منډي بهاودین کې ویجلسې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې دا لویه غلطي و چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د تلو اجازه ورکړې وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو د فبراير په لومړۍ اونۍ کې ویلي وو په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک دایروي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د میرامشاه روختون کارکونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي. د فبراير پر 13 د میرامشاه د سرکاري روختون کارکونکو د خپل احتجاج پر مهال ویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د روختون کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکړل کیږي چې له وجې دوی د مالي ستونزو سره مخ دي. په دغه روختون کې د صحت محکمې یو کارکونکي عامر محمود وایي
زچ برتی شوایم مو ونستان خو وچل دل ایګنا بعد چې دای روغللو کوم بندې د سیلری سٹاپ کړلایم. په دا خبره سره چې توستر مینیټ یی بیا انا بر دای ور چکښولو کاسونه تنخیر ریلیز کړي میشتن خې ایسا پیره باندې.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر حفیظ مشال ریډیو ته د فبراير پر 13 ویلي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډایرکټر جنرال په امر 300 ملازمین له دندو لرې کړل شوي دي، ځکه چې د دغو کسانو په برتیانو کې مسلې په ګوته شوې وي نو ځکه یې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې قانع دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ پر یوکراین برید وکړي، خو زیاتوي چې دی لا هم سفارتي حل لارې ته هیله مند دی. بایدن پرون د فبراير پر 13 په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل لا هم دې شیبې دی قائل دی چې ولسمشر پوتین په یوکراین د برید فیصله کړې ده. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي اتحادیانو سره تر 15 دقیقو ټلیفوني کانفرنس وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن با د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د فروری پر اتل پر سلی رښتمه په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه ونیسي. بل خو روس وایي چې دوی په یوکرين د بریټ پلان نه لري او امریکا هسي احساساتي بی ځای اوازې خبروي. او بل خبردا چې نن د پاکستان سوپر لیگ پی سی ایل په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو کې د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنز لوب روانه ده. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوري دل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې د خپل پرلط په ومه ورځ د سند له حکومت بیا غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر دې را خلاص کړل شي. د میرام شاه هسپتال روغتیايي کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي.
مو باندې د سیلری سٹاپ کړلایم په دا خبره سره چې توستر مینیټ یی مشتن خې ایسا پیره باندې دا پرامن احتجاج میرو ایټم پیری وی چې سه پیری دې مش په سلپینا او دې میر بقایاتن خیر غلی نه وی.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې وړو کاروباریانو لپاره د مرستې په خاطر قرضې اعلان کړې دي. تاجران وایي د قرضې شرطونه د ورته آسان کړل شي.
چې څومره واړه تاجران دي دا غیر څومره نقصانات شوي دي خصوصا په دې لاکډاون کې. نو زما حکومت ته دا اپیل دی چې دا څومره داغه شرایط دي دا آسان کړي.
په سواد کې د وژل شوی خبریال موسی خان خیل د دیارلسم تلین په مناسبت غونډه کې په پاکستان کې د صحافیانو لپاره د کار په ماحول خبرې شوې دي.
کوم کول وخت صحافیان چې دی هغه کارکون صحافیان دي دا غوته عادت کې اضافه شي د مصاحبت خو د مونډره هم د دې صحافیانو د اوسلاب زیاده لپاره په کار دره چې یو صحافیانو الته کې تحفظ یقیني شي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکښ علي وزیر خلاف د مقدمه ختم کړي او هغه د لجیل نه خوشی کړي. نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي پرلطه په و مورس په وینا کې ویل چې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوي. نو پکار ده چې دوی اسلام آباد ته د تللو مخکې د دوی غوښتنې ومني. پښتون تحفظ موومنټ د فروری په 14مه په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړې. د سند حکومت وایاند مرتضی وهاب د فروری په 13مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پورم نه احتجاج ته په درنستر ګوري خو د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر خلاف د مقدمو د ختمولو اختیار ځکه نه لري چې دا کیسونه په عدالت کې روان دي. پر وزیر په دریو مقدمو کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو د پارولو تورونه دي چې غیر دوي. تفصیل لا کراچۍ نه نیاز علي خان را کوي.
په کراچۍ ښار کې د سن اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلطه د پرورۍ په 13مه د غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ وکړو چې د علي وزیر او نورو په ضد مقدمه دي بیرته واخلي.
د علي وزیر حنیف پښتون اویس عبدال فهیم دوی کله شي د خبره ورسیږي هغه ته هم موږ دا وایو ډاډا اوسئ تاسو کام تاسو ملګري هیڅ بننګ نه دي. د سمندر دې خوا مو یاد ده دې خوا دي هغه خوا یاد وي هغه خواستا د زی تاسو اخلاص ول هم ضروری دي چې زمون مقاصد اهداف دا چې زمون کوم قامي اهداف دي ترغو پر د تک د پاره دا سړی دا زمون ملګری دي خپل ملګرو نن کو غیره پاره اخلاص وو.
منظور پښتون ویل چې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوي. پکار دا چې پیپل ګوند اسلام آباد ته د تلو مخکې زمون غوښتنې اومني. هغه په پښتنو غږ وکړو چې د خپل قامي مقصدونو نه پشان شي.
دا بار بار کله زمون ملګری نه کل شهیدان کول دا هم اکثر د دې د پاره کیږي. اصل مسائل تستا پخپل خاور خپل اختیار نشته دی نه د پخپل مدنیات باندې شته دی نه د پخپل وطن باندې شته دی. تا تر ټولو لوی مسله دلته د غلامۍ مسله ده چې د دې نه تازین واوړي په دغه مسایلو کې تا شخ کی او تا د خپل قومي اهدافونه لره وساتي.
بل خو د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری پات لسمه یو ځل بیا د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې سن حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد مقدمه بیرته واخلي.
جب کیس فائل ہوتا ہے اس کیس کو ختم کرنے کا اختیار حکومتوں کے پاس ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، عدالت میں سب جوڈس ہے، عدالت سے رجوع کرے۔
دیوائی چکلا قضیہ جوڑ شی دا حقے دا ختمولو اختیار دا حکومت سخا نبی، قضیہ پا عدالت کے روانہ دا، دا عدالت سخا دے رابطہ اکڑی، منگ دا حقوی احتجاج تا احترام لرو، حقوی دا پر امنا احتجاج حق لری، خوب عدالت کی دیخ پلا بے گناہی ثابت اکڑی، نو عدالت با دا قضیہ ختم کی، نو مقدمہ با ختم شی،
عدالت اس کیس کو ختم کر دے، کیس ختم ہو جائے گا۔
پا کراچی کی دا احتجاجی پلت چی دالی وزیر دا خوشی کی دو سرا پا کراچی کی پختنو تا دا ورپی خو مسلو پاڑا دا پروری دا دیالسم رہسی پیل شوی دے، ہر رزوتا پا گنشمیر کی دا خلکو درا تک لڑی روانہ دا، دغا احتجاجی پرلتا دا جنوبی وزیرستان سخا دا قافلے سر راغلے دا پی ٹی ایم دا وزیرستان کوارڈینیٹر عید رحمان وزیر وائی چی دا خپلو غختنو لپارا با دا پرلت دوام لری،
دا دے درنے شرکت مقصد صرف زمونگ دے چی کد کراچی پشتون دے، کد جنوبی پشتون خواہ پشتون دے، کد پشاور دے، کد پیسلام جی چرت پشتون دے، نمونگ با دا درد او دا آواز سر یو کو، مونگ صرف دلتا کراچی کی چی راغلی یو خو زمونگ ذمہ دار مشر علی وزیرو دلتا دا پشتنو دا حقوق چی کم گٹی دی یا دا پشتون کام کم جوان دے دا شش جوان دا پارا مونگ دلتا کراچی تر آغلی ہو۔
د حسن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت ته د فروری په 13مه د عوامي نېشنل ګوند په ګڼ شمېر کې غړي او پلویان هم راغلي او دغه پرلت ته د هر ډول مرستو ورکولو اعلان کړی۔ بلخوا د پاکستان پیپل ګوند پخوانی سنیټر او د ولس مشر آصف علي زرداری ویان فرت الله بابر دوه ورځې وړاندې په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې سن حکومت دې په پرلت ناس خلکو سره خبرې اترې وکړي او څوک چې د پی ټی ایم په ضد زور کارول غواړي او صوبایي حکومت ته زیان رسول غواړي هغه بهم پډاګشي۔ خود پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې تر وسه ورسره سن حکومت یا بلچا خبري اترې نه دي کړې۔ علي وزیر چې 1300 میاشت راهسه د کراچۍ په زندان کې دي او د هغه په ضد په کراچۍ کې درې مقدمه روانې دي چې تر وسه په دوه مقدمو کې ضمانت نه دي شوې۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو،
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیم بجا،
هارون بچا هنری غړی
په دو نیم بجو،
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو۔ د شمالي وزیرستان د میرامشاه هسپتال د صحت محکمه کارکونکو د خپل بند شو او تنخواګانو خلاصولو په حمایت کې لاریون کړي. د روغتیاي کارکونکو په خبره 300 کسانو ته لدو کلونو راهیسې تنخوا نه د ملاوه شوي. هغه کارکونکي د محکمه په چارواکو تور پوری کوي چې ورسخه پیسې واړي او ورته وایي چې لکار لري کړل شوي دي. د صحت محکمه چارواکي بیا وایي چې د معاملې پلټنې روانې دي، خو د هغوی په خبره د دوی پرتیانې په میرټ نه دي شوي، نو د پلټنو د پوره کېدو پس به فیصله کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو۔
په میرامشاه کې د صحت محکمې کارکونکو د خپلو بندو تنخواګانو خلاصولو لپاره لاریون کړی. میرامشاه روغتون کې احتجاج پر مهال د صحت محکمې کارکونکو وویل چې دوه کالونو نه سلګونه کارکونکو تنخواګانې نه میلاویږي. میرامشاه روغتون کې د صحت محکمې کارکونکو امیر محمود وایي چې کله نه برتی شوې د 19 میاشتو تنخواې بند دي.
د
صحت محکمه یو بل کارکونکي سجاد وای
په احتجاج شنو سیو چې د کلاس پورې تنخه بند کړی دی، په لواجا پتہ ده د نوم ټرمینیشن ور کړی چې دا ټرمینیټ دی، خو پاس خل کې میش سره کې نر شوی دی، هغه په پیسې بند خلص شوی او میج نه ریپی ډیمانډ شوی دی، او میج د دې ته ریپی نه ور کول، هغه په واجا سره میج نه تنخه بند کړی دی، لہذا مهرباني ده وشي جایز مطالبات میش تسلیم کو۔
د احتجاج یو بل ګډونوال ولی ولا وای چې ډیوټي هم کړی، خو تنخواه د نه میاشتو راهسې بند دی.
میرڅ کې میری ډیوټیا شری کړی دی ډیوټیا کی او مشه تنخې نغلو سوي وي پر یې می اختیار به جاری وي چې سي پر مشه تنخې نه خو سکړي ډیوټیا او ډي سي او اي سي چې کیم دا ایري اي پر ریاکشن نه دبه بند وخصتا ان ټایم پر مش بند سن د باورت نه شي او میر جایز مطالبه دی نه کی ډي اچ نه یا کی او اي سي او ډي سي نه کی او می اختیار به جاری ټیم پر جاری وي چې سي پر مشتا جایز مطالبه مننه نه وي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمه دغه کارکونکو غوښتنو او تورونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر حفیظ نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې درې سوه ملازمین دي چې د خیبر پښتونخوا ډایرکټر جنرال صحت په امر باندې د راتګ وړاندې له دندو لرې شوي. انکوایري روانه ده برتی یې په ناسمه توګه شوې نو ځکه تنخواګانې بندې د پلاټانو پس چې خیبر پښتونخوا صحت محکمه کم ملازمین به حلوي یا یې د سره نه برتی کوي نو دغه پریکړه به د صحت محکمه کوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د وړو کاروبار کوونکو لپاره تر 12 ارب روپو قرضې اعلان کړي دي. د صوبې د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه قرضو مقصد د صوبې له تاجرانو سره مرسته کول دي چې د کورونا وایرس وبا له امله کاروبارونه اغیزمن شوي دي. د صوبې تاجران د قرضو اعلان غوره ګامبولي خوای باید د ورکولو طریقې کار دې هم آسان کړل شي. په دې اړه له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ ته وکشه.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه تر مخه صوبه کې د وړو تاجرانو او صنعتکارو ته د روزګار مخ په وړاندې بوتلو لپاره حکومت تر 12 ارب روپو قرضې ورکولو پریکړه کړې ده چې د کورونا وبا له وجې د دوی پر روزګار کم منفي اغیز غورځېدلی دی. هغه تر څه حد پورې کم کړي او خپل کاروبارونه بیا شروع کړي. دی وايي یو روزګار لپاره تر 2 کروڑ روپو قرضه د کاروباریان اخیستلی شي.
دا به وړو طبقو کارخانه دار ته ملاویږي. یو چې کوم پکې لون دی هغه د خپل ماشينري د اکوپمنت تازه کولو لپاره نوې کولو لپاره دی. او دویم چې کوم دی هغه ورکینګ کیپیټل دی. ورکینګ کیپیټل مطلب دا شو چې د چا په کووډ کې مثلا ورسره پیسې کمې شوي وي او هغه له کال لپاره پیسې پکاره وي چې هغه ورسره خپل کاروبار دوباره بحال کړي. نو دا کال قرضه ده چې کم کې 0% مارک اپ یا انټرسټ دی. نو هغه خو انتهایی چې کوم دی په ښه ټرمز باندې ده. د دې خو بوس ډیټیلز راوځي چې څوک دی لا چې کوم دی کوالیفای کوي څوک نه کوالیفای کوي.
خیبر پښتونخوا کې دغه ورکوټی کاروباریان د حکومت لخوا دا ډول ګامونه ستایي. وای چې د دوی د قرضو د اخیستو چې کوم طریقه ده هغه ډیره پیچیده او اوږده وي چې له وجې دوی نه هغه شان ډیر وخت ورکول شي ځکه روزګار هم پوره ټایم غواړي. ان چې کوم ډیر ضروری کاغذي کاروي هغه په اسانه کول شي. نو باید د قرضو اخیستو د شرطونو دی ورته بیخي اسان کړي. پیښور اشرف روډ باندې دا وړو تاجرانو یو مشر جاوید خان وای:
تاسو علم کې دا خبره چې څومره واړه تاجران دي دا غیر څومره نقصانات شوي دي خصوصا په دې لاکډاون کې خپل یعنی کاروبارونه بند کړل او په کورونو باندې ناسا کمه سرمایه چاهی د سره وا هغه په خپل پټول فیملی باندې هغه خرج کړه. اوس دې وړو کې تاجران سره دومره سرمایه نشته دومره پیسې نشته چې هغه په مخ کې بزنس وکي کاروبار پیو کی. نو حکومت سره نه چې کم ریلیف ملاویږي د قرضې په صورت باندې نو زما حکومت ته دا اپیل لې چې دا څومره د هغه شرایط تدادي آسان کړي چې سرکاري بانکونو باندې دوی چې کم د انوسین غواړي هغه موږ ته قبول ندی نو برای کرم آسان شرایط کی دی.
ولی پدړه مو جکله د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګلان او پختل نو دوی مشال لړو ته ویل چې دا قرضې سرکاري خیبر بانک ورکوي. نو دی وړاندې نه هغه ته ویلي او اوس به هم ورته د قرضو د طریقې کارت آسانولو ووایي.
موږ خیبر بانک سره خبره کوو، موږ کوشش کوو چې هر هغه طبقه کا وړوکی تاجر وي، کا هغه د سکولز والا وي، کا هغه صنعتکار وي، هغه ټولو ته موږ داسې سہولت ورکو چې هغه د پښتونخوا معیشت ښه کول د پاره لونز په آسان چې کوم د ټرمز باندې اخیستی شي. په دې چې دې کې د حکومت هم فائده ده، د معیشت هم فائده ده او د خلکو هم فائده ده.
نوموړي تر مخه دا قرضې د یو کال لپاره په نغد پیسې هم ورکړل کیږي او بیا د وړو صنعتونو چلوونکو لپاره ماشینري د نوي کولو یا جدید کولو لپاره هم ورکړل کیږي. وړومبي کال باندې هیڅ مارک اپ یا سود نشته دی، ولې دویم کال نه به په دغه قرضو 2% سود اخیستل کیږي، کوم چې د دوی په وینا پاکستان کې څوک هم په دومره کم شرعي سود باندې قرضې نه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. وزیر اعظم عمران خان وای که حکومت مخالف گوندونو د خلاف په اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک راوړو نو دی ورته تیار دی. نوموړي دا خبره پرون د پنجاب په منډي بهاوالدین کې د خپل واکمن ګوند تحریک انصاف د یوې جلسې پر مهال وکړه. وزیر اعظم عمران خان دا خبره په داسې مهال کړې چې د څو ورځو راهیسې په پاکستان کې په دې خبره بحث روان دی چې د حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک راوستو لپاره په هلو ځلو کې بوخت دي. د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو مقصد دا دی چې وزیر اعظم چوکۍ نه لری کړل شي. اپوزیشن ګوندونو د تحریک د بریا لپاره د حکومت د اتحادي ګوندونو سره هم ملاقاتونه پیل کړي دي، خو حکومت وایي چې د اپوزیشن دا تحریک په کله هم کامیاب نشي. دا چې د روانې سیاسي منظرنامې په اړه د شنونکو سره نظر دی، تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که اپوزیشن عدم اعتماد دراوړو نو دوی به په پارلیمنت کې مقابله وکړي.
عدم اعتماد یې اس لیے چاته
دی وای عدم اعتماد دوی ځکه واړي چې زر تر زره د حکومت لاړ شي او مونږ یو وار بیا په څه طریقې سره بچ شو. نو زمان نن شریف خاندان ته پیغام دی، تاسو چې څه هم کوئ مونږ هر شي ته تیار یو،
هر چیز کې تیار یو.
تر دې وړاندې عمران خان حکومت په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د خاندان په غړو د مالی درغلیو تورنه لګولې او په قامي احتساب بیورو کې اوربندې ځینې مقدمې هم جوړې کړې. د فروری 14 په منډي بهاوالدین پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند جلسې ته وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې ده چې دا د دوی تر ټولو غټه غلطي وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت د علاج لپاره بهر ملک ته پریښو. نن وختونه د پاکستان په سیاسي ډلو کې په موجوده حکومت د عدم اعتماد راوړو بحثونه یو وار بیا تاوده شوي دي او د حکومت لخوا خپل او ورسره اتحادي ډلې مضبوطول هم شروع شوي. همدا شند اپوزیشن لخوا هم ځینې هغه ډلې چې په اسمبلیو کې خپل غړي لري ورسره ملاقاتونه شروع کړي. آیا اپوزیشن به وکړي شي چې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد راوړو لپاره خپل نمبر یا د غړو شمیره پوره کړي؟ د قومي اسمبلی غړي او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثناء الله د جیو ټي وی په یو پروګرام کې د فروری 14 دعوا وکړه دوی دغه نمبر پوره کړی دی. دی وای هغه شمیره چې مرکز او پنجاب کې دوی ته په کار ده هغه مونږ پوره کړی ده. مونږ اوس په مطمئن حالت کې او تر دغه ځایه مونږ رسیدلی یو. تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان یو وار د قومي اسمبلی نه د اعتماد ووټ اخیستی هم. په مارچ 2020 کې عمران خان د اعتماد په 324 رایو کې 178 رای اخیستی وي. د اعتماد د ووټ په ورځ اپوزیشن غړو اسمبلی ته د ورتګ بایکاټ کړی و، ولې یوازې آزاد منتخب شوی غړی محسن داوړ په دغه ورځ په اسمبلی کې د اپوزیشن په اړخ ناست و. د فروری په 11 ماښام د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن هم د تحریک د یوې غونډې وروسته اعلان کړی و د حکومت د نسکورولو فیصله یې کړې ده. اپوزیشن به اول د حکومت اتحادي ډلو سره ویني او په اعتماد کې به یې اخلي تر څو چې د عدم اعتماد لپاره په اسمبلی کې غړي پوره شي حکومت په نسکور کې. دا چې د عدم اعتماد د راوړو او کامیابۍ لپاره ضروري کومه خبره ده؟ په خبر کې د سما ټي وی بیورو چیف او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د فروری په 19 دغه پوښتنه داسې ځواب کړي
چې یاره کوم مقتدر قوتونه دي هغه چې کم دی داغي وزن د چاړخته دی. دویم اهم شی چې کوم دی هغه دا دی چې د تقریبا 40 شوټونو چې کوم دی د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ فرق دی. دا فرق به څنګه ختمیږي؟
د طارق افق د اندازې په مطابق اسټابلیشمنت د حکومت نه لاس اخست او یای تر اخلي د پی ډی ایم په بیلابیل وختونو کې د بیانونو سره سم دوی غواړي حکومت د مکمل ختم شي او نوی انتخابات وشي. ولی پاکستان پیپلز ګوند نه غواړي چې حکومت د ختم شي او اسمبلی د هم مات شي، بلکې دوی په وزیر اعظم د اتم اعتماد راوړو او د هغه د ختمولو ویناګانې کړي چې ګنې په راتلونکو کې د په دې حکومت کې بدلونونه وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان خبريال حامد میر ویلي چې هغه هیواد د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی او حکومت رسنۍ کنټرولول غواړي سو داوی په مرزه او خخ دي خبرونه خبره کوي. نو موري دا خبره د فروری 13مه په سواد کې خبريالانو ته په هغه دستور کې وکړه چې د سیمه د وژل شوی خبريال موسی خان خیل د 13م کلین په مناسبت جوړوا. موسی خان خیل په 2009 کې په مټه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. په عین حال کې د سواد خبريالان وای دا غتیر وخت په نسبت اوسلته د 200 کمی شوی دی چې مخکې پسیمه کې طرح غریبه دی. وای چې پسیمه کې خبريالي و د مونډلې خو باید په هغه زینو کې د خبريالانو د تحفظ یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړل شي چې ورته غواخ ورپېختي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت وای چې دوی د صحافت په ازادۍ یقین ساتي. په پاکستان کې رسنۍ خپلواک دي او په خبريالانو سره قسمه بندیزونه نشته. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د پروري په 13مه نیټه سواد پر سب کې د خبريال موسی خان خیر چې کال 2009 کې ناسرګند وسلوالو مټه کې وجلو د 13م تین په مقاده جیو ټلویزیون په خوانه کارکون کې خبريال حمید میر چې 100 واره په بریدونه هم شوي ځای خبريانو ته دستوري په وړمه کې ویل چې موږ په داسې حال کې د موسی خان خیر تل منزو چې پاکستان کې خبريانو ته اوس هم غواخونه کیږي.
آج هم خپل دوست موسی خان خیر کی 13ویں برسی
هم د خپل ملګری موسی خان خیر تین په داسې حال کې منځو چې نن سهار په کراچۍ کې خبريال اثر متین په ډزو اشته شوی دی. موږ دغه پیښې وندنه کوو. دا افسوس وړ خبره ده چې موږ د یو شهید خبريال غم راځي کوو او د بل د مرګ خبر راځي. او بیا سهار کې د پاکستان اطلاعات وزیر په چودري د ډان خبر په ضد ټویټ هم کوي. حکومت غواړي چې رسنۍ د هغوی د مرزي خبرونه خپاره کړي.
موږ چاته هې چې اخبارات ان کی مرزي کی خبر لګائے.
رستم حمید میر ویل چې پاکستان کال 2013 کې د نړیوالې ادارې ورلد پریس انډیکس کې معیار 1.5 دا وخ هغه را کوس شوه او 1.5 ته رسیدلې.
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کہتی ہے کہ دنیا کے جو 10 خطرناک ترین ملک ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے.
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ وای چې د خبريالانو لپاره د نړۍ په لس خطرناک هېوادونو کې پاکستان هم شامل دی. او نن په کراچۍ کې یو خبريال وچلې شوې خواست ده چې پاکستان دا نازک حالات وګوري، ځکه کچې حکومت د خبريالانو د مسالې د حل کولو کوشش وکړي حکومت تبا د نړۍ په کچه ډېری مسالې جوړې
شي. تو انٹرنیشنل لیول پر آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں.
دستور کے شریک دسوات پریس کلب یونین آف جرنلسٹ مرستیار صدر غبر خان عادل پدغاڑا مشال ریڈیو توائی چې خبریالان ته ستونز شته خو بیا هم دې سیمه کې خبریالان د خپل کار نه پشاشوی نه دی.
خدای غد شهادت نه روز تک تاسو ګورئ نو صحافیانو په تعداد کې ډیر زیات هغه صحافیان چې موږ د سوشل میډیا دغه نه وایو، کم دغه صحافیان چې دي، کم کل وختي صحافیان چې دي، هغه کارکون صحافیان دي، دغه تعداد کې اضافه شي. نو مقصد دا دی چې خلکو دغه خطرات مترات چې دي نو دای نظر انداز کړی دي او کم دغه چې دی صحافت هغه کې لکه هغه خو د مونډی ده. او بیا بس دا خبر وکم چې هم دغه صحافیانو د سلاب زاید لپاره په کار دره چې حکومت هغه کوټلی ګامونه پورته کې چې کم ځای کې خطرات او دغه محسوسي کې چې د صحافیانو هلته کې تحفظ یقیني شي.
د سواد پریس کلب گورننگ باڈی ممبر او خبریال شیرین زاده وای چې په ظاهره خبریالان د سیمه کې په آزاد توګه خپل کار کوي خو باس خبرونو کې بندیزونه شته.
نو د سلا میجر میجر غټي غټي مسلې چې کوم دي نو پاغي کمنګ باس وکړو پاغي کې مطلب دا ده قدغنشته خو نه اورال د هغه وخت او د وخت زمه کې د اسمان فرق ده زچ کم ده. نو مطلب دا ده هم خخ کول آزاد رپورټینګ کوله شم خو بیا هم په دهشتګردي په مز کې منګ راشو لکه د طالبانو او د آرمی منز خبرې نو پاغه هغه وخت کې بیا لکه مطلب د احتیاط نه کار لري پاګه کې بته یو دسي منځګړی لار راوباسي چې ستا میسج ته خبر هم مخکې لار شي او الته کې مطلب د چاته فیت رازوم نه
پدې ورستو کې مرکزی حکومت د خبريالانو تحفظ لپاره یو بل هم د قومي سملې نه پاس کړي چې پکې خبريالانو ته قانوني مرستي ورکولو خبري شوي بل خو د پروري په 15 نیټه هم د خیبر پختونخوا حکومت د خبريالانو په مرګ د شهدا پیکټ په نوم 100,000 روپۍ او نور مراتو اعلان کړي حکومت بیا بیا وایي چې پاکستان کې صحافت آزاد ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاندې هيله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
تاسو مشال رادیو خبرونه ته وګورئ د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه له فرخندا صد نور
د پښتون ژغورند غورزنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د غورزنګ یو مشر علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پر شپږم ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې پښتین وویل چې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد ته د تللو مخ کې د دوی غوښتنې ومني خو د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری 14 په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پرامن احتجاج ته په درنسترګ ګوري خو د علي وزیر خلاف مقدمه په عدالت کې روانه ده او دوی د ختمولو اختیار نه لري چارواکي وایي نن د فروری 15 د پیښور پر یو پولیسټانه د لاسي بم پیښه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي د غبرید د پیښور د 15 سیمه پر پولیسټانه شوه دي د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن د پیښورست میډیا ته ویلي چې دغه حمله د نامعلومو کسانو لخوا شوه ده دوی په اړه پلټنې پیل کړی دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي سملای کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به مقابله کوي عمران خان دا خبرې پرون د فروری پر 13 د پنجاب په منډي بهاودین کې وی جلسې ته په وینا کې وکړې او زیات یې کړه چې دا یو لوی غلطي و چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د تلو اجازه ورکړې وو د شمالي وزیرستان د میرامشاه روختون کارکونکو د تنخواګانو نه ملابېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي د فروری پر 13 د میرامشاه د سرکاري روختون کارکونکو د خپل احتجاج پر مهال ویل چې لته رو دوه کلونو راهیسې د روختون کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي بل خو د میرامشاه روختون د کارکونکو په اړه وړاندې حکومت ویلی وو چې د دوی برتی په ناسمو طریقو شوه د نو زکې دوی اوس مهال لدندو لري کړی دي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د پدې کانې د چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن پریکړه کړې ده چې راتلونکي په یوکران برید وکړي خو زیاتوي چې د لا هم سفارتي حل لارې ته هیله مند دي او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو کې نن د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنس لوبه ده
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي کانه دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي په یوکرین د یرغل پریکړه کړې خو یې ویل چې د لاهم ډیپلوماټیکي حل لارې ته هیله مند دی دا خبره ولسمشر بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وکړه مخکې نوموړي له خپلو اروپایي ائتلافیانو سره ټلیفوني کانفرنس کړو خو روس وایي په یوکرین د حملې هیڅ پلان نه لري په یوکرین د روس د یرغل په اړه د غربی هیوادونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې ماسکو د یوکرین له پولیس سره نږدې په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي دي تفصیل په دې رپورت کې اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي خدای له هم ډیپلوماتیکي حل لارې ته هیله مند دی جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپل اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې بایدن وویل چې د اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنې کیف چې 2 میلیونه واټل کنفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لار خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
د افغان ښځو جینکو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي هیوادونو همکارو سازمان له چارواکو سره ملاقات کړي. پرون د سعودي عرب په جده کې د هغه لیدنې پر مهال د افغانستان د بشري حقونو په اړه خبرې شوې دي. په لیدنه کې په دې اړه خبرې شوې چې باید اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه تپوس وکړي چې د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو څومره عمل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو له امله نیوکولاندې دي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو تجمن دي او په دې برخه کې ورباندې تنقید بې ځایه دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه خبرې اترې کړې. د لیدنه پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبرې کړې او لیکي د لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او خوانزیو کار ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمينه برابر شي. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلی او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړي. د لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ترجمن دي او په دې برخه کې شوي نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
تمی مرد خزو دی حقوق په مورد باندې غو شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سي د اسلام شريعت ورکړي په مورد باندې موږ محکم ویلو بیا مو کوم کمی باندې وي.
خلدی جمعنی سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خبره کړي او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړي. لیکلي له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او لنړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه شخصي عقدې او افغانستان د وټو لپاره یو تګلار یاد کړی ده.
د جنوبی وزیرستان د تنګی بادینځای کلی اوسیدونکي وایي چې د ژوند بنیادی ضرورتونو لکه سړک، بجلی، سکول او د صحت سہولتونو نه بې برخې دي. دا غوی په خبره د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو لامل د دوی سیمه او کورونه رنگ پراته دي خو حکومت ورته پام نه کوي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو تو ویل چې تنګی بادینځای کلی ضرورتونو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید رپورٹ کیا ورو
د سویلی وزیرستان تحصیل لاده تنگی کلی او سیدین کی ویایی چه ده ژوند بنیادی ضرورتونو روڈ بجلی سکول او ده صحت سہولتونو نا بے برخی یی پداغا براکشه ده تنگی بدنزای کلی او سیدین کای غیاس الدین مشال ریڈیو تا ویایی
میرا دے اوال مسئلہ دے روڈ دو روڈ راہ نہ جالا پرشنا مخت شیدے کرنا دے پورا نہ جو ہی او چنی شیدے دے موجودا پدنا اس شیدا کے کیما رورا را چ دلی دا دیرا دے پارا پیلا استعمال شیدے او دوم میرا دے فول پورا والا پر چ دے پانچ نا تر نن رے دے پورا دبر دین جو شوی دے خوش اپن ورتا جنا جی ہائی آغا سے دے چکا دور دے مالے کمان سے پختل زتی من لا بنے دستی کرنا دے پرائس ہو دے
دے تنگی بدن زے کلی یوبلو سے دن کئی موسی خان غشتنا کوی چ دے پاکستان حکومت دا دے 2009 ہم کال پوزی عملیات رای نجات کشی دے دوی کلی دے ڈانکڑی شوی کورونو موزی دا ہم زر ویر کی
پر
محمد نور ویای چې د تنګي بدنځای کلی ته د هم هغه سہولتونه زر ورور سوال شي چې کوم د پاکستان نور شهرونو خلک ته ورکړی شوی دی.
محدود
مشال ریڈیو تحصیل لادا کلی تنگی بدنزائی و سیدن کیو غشتنے دے سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مخے تک شیش وے آغوی وویل
تنگی بدنزائی تا خوزت تلیمی میوزل ویزیٹ میں کڑے دے آغین باوجود ہم دے انشاءاللہ چکلے دا الیکشن والا پروسیس یو سٹیج تو رسی گی نو مونگ با ویزیٹس کو زمون چے سمرا فار فلنگ ایریاز دی نو پا پلان کی با انشاءاللہ غم با چے پاتشوا دا تنگی بدنزائی چے کم ڈیولپمنٹ کارون دی ان ٹرمز آف روڈز سکولز یا ہیلتھ فیسلٹیز نو زب انشاءاللہ دی نیکسٹ ویک کے بزد ڈپارٹمنٹس میٹنگ کال کم بلکہ چے سمرا پروگرامز دی دا غی پروگرس با تا پوسٹ ہو کم
تنگی بدنزائی او سی دن کیو دا ہم اویل چے دے سویلی وزرستان مقامی انتظامیہ چارواکی دا دے دوی کلی ضرورتینا پیرا کولو طرف تا دے ہم زر مخ وروڑاوی چے دوی ہم پخپل کلی کشے شا جوان تیر کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په پاکستان کې د مذهبي چارو مرکزی وزیر نور الحق قادری لخوا وزیر اعظم عمران خان ته لیږل شوی یو خط کې خواست شوی چې د مارچ پر اتمه دې په ټول ملک کې د پردې یا حجاب روز وګرځول شي. د غورز د 2013 کال راهیسې خزینه فعالانې په پاکستان کې د ښځو د لاریون یا عورت مارچ په نوم مانځي، خو د قادری په وینا عورت مارچ د پاکستان د ټولنیزو روایاتو د اسلامي تعلیماتو پر ضد دی. د دوی په دغه خط باندې د مدنی فعالانو او سیاسي حلقو لخوا په ټولنیزو رسنو او مطبوعاتو کې بیلابل رد عمل مخې ته راغلی دی. شبیر جان پر تفصیل لري.
دا مذهبی امور و وفاقی وزیر پیر نورالحق قادری لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د فروری په نهمه لیکل شوی یو خط کې خواست شوی چې اتم مارچ چې ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، پاکستان کې د حجاب یا د زنانو د پردې ورځ وګرځول شي، ځکه د دوی په وینا پاکستان کې په دغه ورځ چې کم عورت مارچ کیږي دا د پاکستانی معاشره او بیا د اسلام مذهب د تعلیماتو پر ضد دی. ولې پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او بیا د بشري حقونو لپاره کارکونکو په دې سخت رد عمل ښودلی دی. خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان عورت فاونډیشن مشره سایما منیر په دې باب لوایي.
شکر دی جی چې قادری صاحب ته رایات شو چې دلته عورت مارچ کیږي. خو افرین دی په قادری صاحب چې دلته چرته د سیالکوټ واقع کیږي، کو د خانیوال واقع کیږي، کو د چکوال واقع کیږي، کو دلته د جینکو ریپ واقع کیږي. پاغه تر نن ورځ پورې د نه چرته آواز پورته کړی ده او نه چرته وزیر اعظم ته لیټر لیکلی دی چې دا خو بند شي کنه. خو دا خو آسانې خبرې دي خپل کانسټیچوئنسی جوړولو لپاره د صحیح کوي.
بیلابیل ورځپاڼو لپاره لیکونکي او پچار صدا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سید شارزا شاه وای چې دا شه ډول پریکړه یا ګامونه ملک سخدرزه اړخته بوتللو برابر دي، نو باید حکومت د خطا هیڅ پاملرنه ونه کړي.
کوم وګورو د نن سمو د مخ کې د تحریک لبیک خلک روخ کو په پنجاب کې، مطلب چې پورته شده د مظاهره کړي وي، په هغه باندې چې هم د پابندې مطالبه نه وکړي، مطلب یې چې په عورت مارچ باندې د پابندې مطالبه خبره کول چې کوم دنو دا د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ده، د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده، ځکه چې هر چا تر حق حاصل دی که هغه نر دی که خزره، هغه د خپلو احساساتو ر اظهار دپاره یا د خپلو حقوقو دپاره په پوره امنه توګه باندې هغوی راوتی شي او هغوی خپل احتجاج هم کولی شي، هغوی خپل مظاهره هم کولی شي.
هم خیبر پختونخوا کې د زنانه او بشري حقونو لپاره کارکونکو سازمان بلو وینز مشر قمر نسیم وایي چې خپل حق لپاره اواز پورته کول کول د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی، خو باید د پاکستانی ټولنې د اقدارو پام وساتل شي.
د خزو په حقوق یا د خزو چې کوم آئینی او قانوني حقوق دي، کدا هغه د چا خوښ دي کغه د چا خوښ نه دي، چونکې دا هغه چې کوم ګارنټي دا هغه اسلام هم ورکړي دا، آئین پاکستان هم ورکړي دا، او قوانین هم موجود دي، او چونکې هغه زنانه او ته نه ملاويږي، نو د باغې حواله سره یو پر امن مارچ چې کوم دی یا یو چې کوم احتجاج دی، هغه خود زنانه بلکې دا هغه ټول خلکو چې چاته خپل حقوق نه ملاويږي په ډیموکراټک ملکونو کې او هغه ملکونو کې چې چرته کې جمهوریت وي، دا د هغه حق وي چې هغه دې داسې قسمه مظاهره وکړلی شي.
په دې اړه مو د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبره ونه کړي. تیر ورځ دوی یو پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې اتم مارچ پاکستان کې کم خلق د عورت مارچ په نوم مانځي، هغه کې ډیر څه د اسلام مذهب او د پاکستان د ټولنیزو اصولو پر ضد دي.
احتجاج کرنے کی یا آواز اٹھانے کی یا مارچ کرنے کی تو مخالفت نہیں کی ہے.
ما دا احتجاج کولو یا آواز اچتولو یا دا مارچ کولو مخالفت نہ دے کڑے، ما دا هغه انداز مخالفت کړ دی کم چر دی ټول معاشره پر ضد دی، او د اسلام د تعلیماتو پسی توغ کول شي، او د زنانو چې کم اصلي ستونزري د هغه نه دی ستر ګړوي او د ځان نه دروغ مسائل را مخته کوي، نو په دغه ما خبره کړی دا
خوشی کرکے من گڑت اور اپنے آپ سے بنائے گئے مسائل بنا کر اس کی بات کی.
یادونه را چې اتم مارچ ټوله نړۍ کې د زنانو د حقونو او د دوی د لاسترانونو په حواله نړیواله ورځ مانځل کیږي، ولی هم په دغه ورځ په 2013 کې د سند صوبې سرخار کراچۍ یو پارک کې ځینې مدني فعالانو چې پکې زیاتره زنانه شامل وي د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو لپاره احتجاج کړی وو. د هغې وروسته اوس هر کال اتم مارچ باندې د پاکستان زیاتره ښارونو کې د عورت مارچ په نوم مظاهرې کیږي، او پاکستان کې یو خواکه ځینې خلک د دې په حق کې دي نو ځینې د دې پر ضد وي. یاد دې وي چې د مارچ په 2019 کې خیبر پختونخوا اسمبلی هم د عورت مارچ پر ضد مذمتی قرارداد پاس کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو ځوانان د سپرلی په راتګ سره د اشر په ډول ونې بوټي کوي. دوی خلک دې ته تشویقوي چې اشته ونې دې نه وهي او نوې نیالګي دې کینوي. د اشر په نوم د یو غیر حکومتي تنظیم غړي کلی په کلی ګرځي او له خلکو غواړي چې ورسره دې په دې کار کې ملګري شي. په همدې اړه نن په ژوب کې یو جرګه شوې ده. د اشر تنظیم یو مخکخ سالمین خپلواک دا وخرا سره د ټلیفون په لیکه دی. نو تر ټولو اول خو ډیره مننه چې تاسو مشال ریډیو کې برخه اخلي را سره، که اول د اشر لخوا د نننې جرګې حال را ته راکړي چې په دې جرګه کې چا ګډون کړي او اوس فیصله مو کړي.
ډیره مننه ستا او د مشال ریډیو چې د لر او بر افغان وطن ژغ موږ ته دنیا رسوي. دا جرګه موږ په لورلای ډیویژن کې وکړه چې بورای شاف کوي په دې کې موږ وکړه. پدې کې سټیټری فورست چې دوستین جمال دینی صاحب ولې پدې کې له موږ سره د وری ډیویژن چې کم کمشنر دی دا له موږ سره ملګری ولې، او پدې کې له مسخین څخه رانی ولې بیا تر جوبه تر شیرانی په یو معنا د جنوبي پښتونخوا ولسمه ټول راغلی ول. پدې کې دا پریکړې وسولې چې د دې په شو کې جرګه وسوله تیر کال، او نن دا جرګه دا پریکړه کوي دا یو دوه جوړوي چې ځنګل وهل دا د پښتو خلاف عمل دی. یعنی پښتانه پردیشی سخت خفقی شي تاریخي تور هم پر ګور زموږ د قسم د قران یو داسې طریقه ده چې تر اسلام ډیر په خواز موږ دا د پر ګور د قسم سیستم ولای چې پر ګور وچ کلک ل دې سره تړلې دي چې جنگل بتنه وي چې کوم علاقې پر ګور شي د دې معنی دا ده چې کم سړی دا جنگل ووالي دا به پښتو عمل وکړي. به پښتو عمل والا بیا پښتانه ڈسون کوي لاغو سره بیا سوشل بایکاټ دوی سره کوي. دویمه خبره دا ده چې ځنګلي آیات به موږ خیال ساتو، دا موږ د دود او د دستور برخه موږ جوړ کړې ده. لننه با چې کچا هم ځنګلونه وهل یا شکار کول دا به موږ پښتانه نه بولو، دا به موږ لخپلو ځخه نه بولو. دریمه خبره دا چې په هر کال په سیزن کې په بهار کې به نوې ونې نوې نیالګي کینول به دا موږ فریضه وی ملي فریضه وی دا پریکړې وسولې، او لدې سره سره د اوبو کم از کم استعمال به موږ کوو، او موږ به هغه کاشت نه کوو چې په کومه سیمه کې اوبه کمی وي. البته موږ مثال لکه ګوبای لکه
سیب د دې کاشت موږ نه کوو چې کم از کم اوبه موږ بچاو کو او د مځکه چې کم از موږ مور ده د دې موږ خدمت وکړو او له دې سره سره د ناکامورا کاکامورا ته دا کیدت ګلونه وړاندې سول او دا پریکړه وسولې چې موږ به د ناکامورا کاکامورا پنن کې تل د یادو او د دفر لار به موږ کار کوو.
ډېر مننه. که دا هم راته وایي چې اشر تنظیم تر اوسه په کومو سیمو کې څومره نالونه یا ونې لګولې دي؟
مننه. اشار چې کوم دی دا تنظیم نه دی، دا تحریک رنګ دی، خپله خسته دا تحریک جوړ شوی دی. دا په ژوب کې شیرانی کې د جنوبي پښتونخوا دوه غټ ضلع دي، په دې کې موږ تېر کال 14,000 ونې ولګولې. په بوري کې موږ 10,000 ونې لګولې دي. کل ملا کې تېر کال موږ 30,000 پورې ونې لګولې دي، چې په دې کې سو موږ ته له سرکار څخه موږ وړي دي او سره او موږ ډیرو خلکو ډونیټ کړي دي. ډیره ونی ل دې واره زموږ ټارګټ کوم دی، هغه 15,000 ونی دي. او بل د خوشحالي زیری زو ټوله ربر افغان وطن ته دا ورکوم چې موږ 20,000 اکړم ځکه و سرکار ته پلاس ورکړه. نن دا پریکړه وسو چې پدې کې به تاسو موږ ته ځنګلونه را لګوي.
ډیره مننه.
جنوبي پښتونخوا له کوټې رانیولې بیا تر ژوبه پورې 14 ازلا دي. په دې 14 ازلا کې اشر هر ځای شته. دا به موږ سره وزیرستان رسو، دا به موږ تر خیبر پښتونخوا رسو او دا نه دا موږ تر افغانستان پورې به رسو.
ډیره مننه سالمین خپلواک صاحب چې تاسو موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته او معلومات مو را سره شریک کړل. ډیره مننه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خوست مدني فعالان او روڼ اندي غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارونو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو برابرولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
خوستی مدنی فعالان او روڼ اندي وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا او د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی مشال راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری، یعنی ځوانان بیروزګاره دي، چې لامل یې د ګڼ شمېر د ستوندو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي. او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوی دي، هغه دادي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدني فعال حبیب کامران وایي کچیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي، نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکاره له امله دوی اړ شوي دي چې ځنه هیوادونو تم لاړ شي. په ځنګړې توګه روپال لپاره ډیره هڅه کوي چې په چکیلارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپل د بیکارۍ ستونزې له منځه یوسي. د ملي والي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان د ته اله من شي دلته خپل سرمایه گذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاري ولګوي. فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاصي د زده کړ زيونه چې دي د باید ورته فعال شي، زر تر زر د په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاری د اومي هیڅ پارک به ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبي دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټول ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوښ کې ځای طالب چارواکي وای د ځوانانو د زده کړ او کاری فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روان دي. د خوښ د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري، د هغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به زموږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان حکومت وايي په تیر کال کې د برېښنايي او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم په هغه هیواد کې تر یو لږ زیات شکایتونه درج شوي دي. خو ځینې خبریالان او اپوزیشن سیاستوالان وايي حکومت هغه قانون د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره کاروي، خو چارواکي دا تور بے بنسټه بولي. بشیر ګواخورو.
د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي او کورونو چارو وزارتونو سنټ ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په 2021 کال کې پر انټرنیټ د زورونو 1,02,355 شکایتونه جمع شوي وو. له دغو څخه د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف آی اے اړوند کمیټې 15,000 کیسونه د څېړنې لپاره اخیستي وو، خو یوازې 1,200 د کاروایۍ لپاره ثبت کړي وو. حکومت دغه معلومات په سینټ کې د ساينس او ټیکنالوژي کمیټې ته سپارلې دي. د دې کمیټې مشر د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د دیشمیرو پر رڼا کې ویلې شي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د عملی کولو لپاره موجوده ادارې پوره وړتیا نه لري چې له عملی په دې برخه کې سم کار نه دی شوی. هغه دا خبره بیا په سینټ کې هم راپورته کړې او د فروری په 16 په بحث کې وویل،
صرف 16 آفیسز هه سایبر کرائم
د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څنګه یوازې 14 دفترونه لري. یوازې شپږ پکې فورنسک لیب یا په ساينسي بنیادونو د سیړنو برخه لري چې په هیڅ صورت کافي نه دي. بل مسله دا ده چې د اف آی اے په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفین، خبريالان او د بشري حقوقو فعالان تر فشار لاندې راولي.
د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې 12 کروڑ خلک انټرنیټ کاروي. د دوی په وړاندې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره په 2014 کال کې یو قانون جوړ شو چې بیا پکې په 2006 او 2021 کال کې د ټیکنالوژي د پرمختګ پر وړاندې ترامیم وشول. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي کار د پاکستان د تحقیقات او وفاقي اداره پر مخ وړي. هر هغه څوک چې پر انټرنیټ وزورول شي یا ورسره څه دوکا وشي، هغه کولی شي د اف آی اے پر ویب سایټ په آنلاین ډول د خپل ټلیفون نمبر سره شکایت جمع کړي. بیا ورته په میسج کې یو کوډ راځي چې د اړوند کیس نمبر پکې وي. تر دې وروسته چارواکي د شکایت کوونکي سره د کیس پر مخ بیولو لپاره رابطه کوي. د خبريالي غريدا فاروقي لپاره د شکایت جمع کول او کیس درجول دومره اسانه نه وو. پر اي ار واي ټيليويژن چنل د هغه په قربتوب یو پروګرام کې ګډونوالو د ډاک او مواصلاتو وزیر مراد سعید په اړه ځینی خبرې وکړې چې لامل یې د هغه په خلاف په ټوئیټر کې ترند وچلید او وی زوروله. هغه مشال رډیو ته وویل چې د حکمران تحریک انصاف د غړو په خلاف شکایت وکړ، خو چا یې غږ وانه ورید. د هغه په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک په انلاین زورونو کې لاس لري.
د ادارو لخوا چې د قانون نه عملي کولو کومه رویه ده، هغه ډیره افسوسناک ده. ما شپږ درخواستونه ورکړي دي، خو په یو هم څه کاروایی نه ده شوې. زما په خلاف په ټویټر ډیرې بدې بدې خبرې وشوې او مای په خلاف شکایت وکړ، خو د ادارو دننه د قانون د عملي کولو نیت نشته. سرچپه درته نور خنډونه جوړوي.
حکومت هیڅ کله دا نه د منلي چې قوانین د مخالفینو او تنقید کوونکو د خاموشه کولو لپاره کاروي. په سینټ کې د بحث په وخت د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویلي چې دوی کوښښ کوي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قوانین په بشپړ او بهتر ډول عملي کولو لپاره د دې برخې چارواکو ته روزنه ورکړل شي. دوی وايي موږ د خپل سرکاري کارکونکو د کار وړتیاوې زیاتوو. پیسې مو هم ورته بیلې کړې دي. نوې سامانونه مو هم اخیستي دي. د ښځو د زورونو د مخنیوي لپاره باید په تحقیقي اداره کې ښځینه افسران زیاتې کړو. دا ښه تجویز دی. زموږ ادارې هیڅ به هیڅ چاته مسله نه جوړوي. د چا په خلاف چې شکایت وشي، اول یې پلټنی کیږي او بیا کیس. دا سنیخ پنیغه کیس نه جوړو. د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو اړوند شکایتونو جمع کولو لپاره د تحقیقات او وفاقي ادارې پر خپل ویب سایټ یو فارم، ټلیفون نمبر او ایمیل پته هم ورکړی دي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې په تاڼو کې هم خپل کیس جمع کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلی او لند خبرونه به یو ځل بیا له فرخند اسد نو ورو.
د پښتون ژغورند غورزنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د غورزنګ یو مشر علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د لزندان آزاد کړي. پیګا په کراچۍ کې د سند سملې د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پر شپږم ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې پښتین وویل چې پیپلز کوندي د مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد ته د تللو مخکې د دوی غوښتنې ومني، خو د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 13مه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل چې د پی ټی ایم پرام نه احتجاج ته په درنسترګ ګوري، خو د علي وزیر خلاف مقدمه په عدالت کې روانه ده او دوی د ختمولو اختیار نه لري. چارواکي وایي نن د فروری په 13مه د پیښور پر یو پولیس ټانه د لاسي بم پیښه کې درې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي. د غبرید د پیښور د پندو سیمې پر پولیس ټانه شوه دي. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن د پیښو وروسته میډیا ته ویلي چې دغه حمله د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به مقابله کوي. عمران خان دا خبرې پرون د فروری پر 13مه د پنجاب په منډي بهاودین کې وی جلسې ته په وینا کې وکړې او زیات یې کړه چې دا یو لوی غلطي وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د تلو اجازه ورکړې وو. د شمالي وزیرستان د میرامشاه روغتون کارکونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي. د فروری پر 13مه د میرامشاه د سرکاري روغتون کارکونکو د خپل احتجاج پر مهال وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د روغتون کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي. بلخوا د میرامشاه روغتون د کارکونکو په اړه وړاندې حکومت ویلي وو چې د دوی برتی په ناسمو طریقو شوې ده، نو ځکه دوی اوس مهال له دندو لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د په دې قانع دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ په یوکران برید وکړي، خو زیاتوي چې دی لا هم سفارتي حل لارې ته هیله مند دی. او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو کې نن د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده.
لن خبرونه مو له مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به ساسو خوښي شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره رازو. زه ملیحا میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکارانه نادره درنه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.